آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیوی مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د دسمال په کلتوري ارزښت یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږیدلی.
چې هلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی یو، او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی، تقریبا هغه په 1911 کال کې و، د اوشکو امیل.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه خیرن توپ او بریاوی واوري.
خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې نه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړي تر غاړي، زما سړګې خو خپل لاله غواړي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې دریم سرود باوري.
د ساکي ټبر مشرانو ستړي مشي، خدای مراوله دستر هرمان درگاتا، لو زرنگ مو هر کلی دسترگی ایخی، زمانه مو ده جنگونو ترشا پریخی.
آزادی رادیویی مجله، ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن شپک کال وړاندې یو شمیر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول، او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل. او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې لا ټاکلو موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي، او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خندونو یادونه به کیږي، او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولی اتمه نیټه د پښتو ورځ ونومول شوه. نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو، او په پیل کې له ناجیه ساپۍ د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز وایي په رسنیو کې د خزینه خبریالانو زورونې مخ په ډیریدو دي. د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز چارواکي وایي په رسنیو کې خزینه خبریالانی له خپل کاري ادارو نیولې تر حکومتي او ولسی خلکو یا خو زورول کیږي او یا ورسره توپیري چلند کیږي. د دغه مرکز مشر فریدی نیکزاد د شنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د زورونې د دې لامل شوی چې یو مشر خزینه خبریالان خپل دند پریږدي. میرمن نیکزاد وایي دغه زورونی او توپیری چلن نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لیدل کیږي. جنسیتي توپیری چلن، لګي تنخواګانی، کورنۍ ننګونی او په حکومتي کچه معلوماتو ته نه لاسرسي د خزینه خبریالانو له نورو ستونزو شمیرل کیږي. د دغه مرکز د معلوماتو لمخې دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې 1000 خزې په کار بوختې دي، چې په وینا یې دا د تیرو دوو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي، خو په دې اړه یې کوم ارقام وړاندې نه کړل. د کندوز تاریخي ابدي او اماکن بیا رغول کیږي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی چې د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی، د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبیدالله نیازی، د دولتي ادارو رئیسانو او مدني ټولنې فعالانو یې ملګرتیا کوله، د امام صاحب په بندر کې دوه تاریخي جمعتونه وکتل. د کندوز والی وویل چې د حاجی شهید جمعت 1500 کاله لرغونتیا لري، او په انګړ کې یو لرغونی ډنډ هم شته چې د ډنډ زیاتره برخې ویجاړې شوې دي، او د ساقي بایی جماعت چې وسو کاله لرغونتیا لري په ډیر خو هنري ډولونو ډیزاین شوی. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د اطلاعات او فرهنګ او حج او اوقافو ریاستونو ته لارښوونه وکړه تر څو د لرغونو سیمو د ترمیم او بیا رغونې په اړه لازم اقدامات وکړي. د هیواد 201 قلم لرغونی آثار ننداری ته وړاندې شول. د افغانستان د لرغونو خزانو نندارتون د چین د ولسی جمهوریت د هنان ایالت په جنگجو ښار کې پرانستل شو. د غنندارتون څمو د مخ کې د ملي موزیم د رئیس محمد فهیم رحیمی په مشرۍ د افغانستان د هیئت په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت د مستشار حسین پور له بهرنیو هیوادونو سره د چین د خلکو د دوستۍ د سازمان د مرستیال او د چین په جنگجو ایالت کې د دغه هیواد د دولت د فرهنګي آثارو د تبادلې د سازمان د استازي په ګډون پرانستل شو. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان د ملي موزیم رئیس د جنگجو موزیم رئیس له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د ملي موزیم رئیس وایي چې په دې نندارتون کې د فلول غونډۍ، ای خانم، طلا ټپي او د بګرام له ساحو څخه د هیواد 201 قلم لرغونی آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې د پښتو ورځ ونمانځله. زموږ همکار همایون هیواد راپور لري.
دا د هغې موسیقي غږ دی چې د کابل پوهنتون محصلین یې د پښتو ورځې د نمانځنې په ویاړ غږوي. دلته په سلګونو پښتانه محصلین، استادان او فرهنګي روښان فکران راټول شوي او د پښتو ورځې نمانځنه کوي. دوی وایي پښتو ژبې ته څه ډول چې لازمه ده کار نه دی شوی او په کار ده چې حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي. د کابل پوهنتون د ژبو و ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال بریالی باجوړی وایي پښتو ته چې د افغانستان ملي او رسمي ژبه ده باید حکومت ځانګړې پاملرنه وکړي.
متاسفانه د وروستي حکومتونو چې راغلي دي ژبه او فرهنګ یې بیخي له نظره غورځولې او یو فرعي نه بلکې بیخي په حساب کې نه دی نیولې. داسې چې کېږي اوس په پښتو ژبه کې دا کتاب چاپېږي او مجله چاپیږي. دا زمونږ او ستاسو خپل هلې ځلې دي چې مونږ تاسو کوو.
دی وایي چې حکومت باید د پښتو ژبې د لا بډاینې په برخه کې د ژباړې، تحقیق او علمي پرېکړو باصلاحیته ارګانونه جوړ کړي او هم دې د علومو اکاډمي لا پیاوړې کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنوال سید نظیم سعیدی بیا وایي حکومت د ډېرو عادي مسایلو لپاره بودیجه لري خو د میلیونونو انسانانو د ژبې د پرمختګ لپاره هیڅ نه لري.
ډېرو عادي کسانو لپاره امکانات شته، کله چې دلته ځینې کسان منزل کېږي تر حد زیات ورته لګښت کېږي، مګر کله چې د میلیونونو انسانانو د برخلیک خبره ده، کله چې د میلیونو انسانانو د ژوند خبره ده، د هغوی د ژبې خبره ده، د هغوی د فرهنګ د اوتو کلتور مسله ده، هغې ته متاسفانه ډېره توجه نه کېږي.
دا کابل پوهنتون یو شمیر محصلین بیا نیوکه کوي چې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې ورته په پښتو ژبې د زده کړې امکانات نه دي برابر شوي.
محصلین چې له ولایتونو څخه راځي هغوی حتی چپتر په پښتو باندې نه لري او د پښتنو محصلینو د چانسونو یا د ډراپ کېدو ستر لامل همدا ده چې دوی په پښتو تدریس نه لري.
مورنۍ ژبه باندې درسونه ډېر زیات مشکل دی، باید دې ته کار وشي او تر څنګ د ټولو ژباړونکو څخه یو خاص کو چې ډېر لوړ لوړ کتابونه شته په نړۍ کې، ډېر ښه کوالټي سره باید هغه ترجمه کړي پښتو ژبې ته.
بغیر له پښتو ادبیاتو نه په نورو پوهنځیو کې صرف یو مضمون یو کال یا څو سمستر پښتو ویل کېږي، هغه هم حد اکثر کوشش دی کېږي چې هغه مضمونونه لغوه شي یا دا چې په سمه توګه باندې تدریس نشي، ورته ځینې خنډونه او ستونزې رامنځته شي.
یاد دی چې د غبرګولي اتمه نېټه د پښتو له ورځې سره سمون خوري چې د کابل پوهنتون سربېره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه او پکې د پښتو ژبې په ستونزو او د دې ستونزو په لارو بحثونه وشول.
په پښتني ټولنه کې د سمالی راوړ یو داسې تصویر جمله ده چې دا اوریدونکو پام د هلک او جنۍ ترمنځ کوژدې تراړوي. د دسمال په همدې کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د آزادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد راپور برابر کړی.
په پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملې کې لومړی د خزو او مارکه د جنۍ د غوښتلو په خاطر ورزي او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو او مارکه ورلیږي او د جنۍ له کوره د هلک په نامه دسمال راوړي. په دې موقع د کور او مالک جنې راټولېږي، چمبر اخلي او دا سندره خامخا په ګډه سره وایي چې د ننګرهار خیوی ولسوالی یو سپین سری میرمن راته د هلک او د جنۍ د رښتې جوړولو کیسه کوي.
د نفس ګل ملکزی د خیوی ولسوالی اوسیدونکی ما زمونږ په کلی کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فلن یو جنۍ د چا خوښه شي نو کور دی ورځي، د اول د ښځې ورځي، بیا سپینګیری ورځي. نو کله چې په طواف ورسېدل لواله کې خوښ شو او جنۍ د دې خوښه شو نو بیا هغه وخت کې غینه وروسته بیا نو کسو غواړي چې شیرون خوري وکړي شیرون خوري کوي، او که د شیرون خوري نه وي بیا هم داسې مناسب اندازه خلک چې همددې هم د هغې راټولوي، بعضې ورته سری وي چای او کلچې او شدې ورکوي، بعضې ډوډۍ ورکوي، بیا هغې کې یو ډېر ښایسته دسمال جوړوي نو هغې ته بیا هغه دسمال وایي چې د هغې وروسته دا جنۍ د دې حالت په نامه شوله.
د لغمان ولایت یو تن اوسېدونکی وایي چې کله نجونې پیغلتوب ته نږدې کېږي خامک یا ګلدوزي په دې خاطر زده کوي چې خپل نامزاد ته په خپلو لاسونو دسمال جوړ کړي.
رش مینوم دی، د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. لغمان کې داسې دود دی چې کله جنۍ په اصطلاح پیغلتوب دورې ته رسیږي نو د دوی لومړنی هنر چې زده کوي هغه خامک دی، ځکه چې پر روان ژوند کې دغه خامک دوی ته ډېر په درد خوري. دا ډول د شاوو لپاره ځانګړي دسمالونه جوړوي چې هلته خپل نوم هم ورسره لیکي، دغه نوم هم لیکي، یعنی د مینې او محبت ځینې سمبولونه پکې کاري. دا بیا پکې ډېر ضروري نو چې دغه جنې په خپلو لاسونو دسمال وبي او شاوو ته ورډالې.
د ننګرهار ولایت یو انجلۍ هم راته د دسمال په اړه وایي چې نجونې په خپلو لاسونو جوړوي او کله چې کوم هلک ته پونوم کیږي بیا هم دا دسمال هماغه هلک ته ورلېږي.
زمانی ته پکې هکېر یو تن د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دسمال چې جنکین په کورونو کې په خپلو لاسونو جوړوي، یعنی ځینې جنکین چې دي پکې بیلابیل د خامک نخچونه او داسې شیان اچوي، ځینې خلک پکې پاولۍ ږدي خو شاکې پې نظري چاپېري. دغه چې بیا کله د جلۍ د ورکړې وخت را رسېږي او دغه دسمال چې دی دوی چې یعنی په خپلو لاسونو جوړوي بیا د خپل نامزاد کړي.
د کونړ ولایت یو تن اوسېدونکی چې تازه یې ورته دسمال راوړی خپل خوښي را سره شریکوي.
زما نوم سلیم، دوه اونۍ کېږي چې ماته مې د کور خلکو یو دسمال راوړی. په دغه دسمال باندې ډېر ښایسته ښایسته ګلان انځور شوي دي. زما د کورنۍ غړي وایي چې دغه ګلان چې په دغه دسمال باندې رسم دي دا ستا نامزادي په خپلو ګوتو رسم کړي. دغه دسمال په پلاستیک کې ساتلی مې دی او په جیب کې ګرځوم، ډېر قدر یې کوم. په دې دسمال باندې به زه تر هغې د خپلې نامزادي تنده ماتوم تر څو چې مې کور ته نه وي راوستي.
یاده دي وي چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتون مېشتو سیمو کې له پخوانه رواج لري او تر اوسه پالل کېږي.
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي زه پښتون یم ته ښایسته یې دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ وه چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمېر نورو بنسټونو دا ورځ ونمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه یې وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي؟ په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیستی.
هنر
مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک. مخکې له دې چې نور پښتنو ته راشم، لومړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځې د ټاکلو لامل سو؟ ولې مو پښتو ورځ وټاکله او په دې هر کال نمانځي او بیا په ځانګړي ډول تاسو دغه برخه ته ډېر پام کړی دی؟
ښاغلی محبوب، لومړی تاسو بیا ټولو پښتنو ته د پښتو ورځې مبارکي وایم. د پښتو ورځ څو کال وړاندې مونږ ځکه د دې وړاندیز وکړ او بیا هم د دې پایل وکړ د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د دې خپل سیاسي او ټولنیز چاپېریال کې د ډېرو په اند داسې و پخوا او زما په خپلم کېدای شي مونږ پښتانه ډېر اقتصادي ستونزې لرو، دا ستونزې دومره ډېرې وي. بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي. خو د ډیرو څېړنو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او سره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده. دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي. نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي سیاسي ستونزه پیدا کوي، او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي رواني ستونزه پیدا کوي. نو موږ کدا اړینه وګڼله چې دغه رواني ستونزو د لرې کولو لپاره باید مونږ یو ورځ راکو چې هلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
څو کاله کېږي چې دغه ورځ زیږېدلې ده او نمانځل کېږي؟
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې وه چې ډېر خلک پکې راغلي وو. په ورته وخت کې په اتم د غبرګولي یا نه ویشتم د مې باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې وه، او داسې هېواد د نورو په دوبۍ کې هم شوې وه. نو له هغې د 2012 نه د دې پایل دی.
لیوال صاحب، آیا د په نورې نړۍ کې د نورو ژبو هم دغه شان ځانګړي ورځې شته که نه یوازې دا د پښتو لپاره چې تاسو وټاکره دلته نمانځل کېږي؟
زه غواړم چې دلته یو ډېر څرګند وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده، او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړې شوې ده. د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده، د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده، د پښتنو د سیاست ورځ ده، د پښتنو د اقتصاد ورځ ده، بلکې دغه ورځ یو سیاسي ورځ ده. او ځکه چې مخ کې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دغه ورځ به لمانځه وړي، یو په لومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه دي چې ځینې خلک پښتانه په خپل دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري. نو کله چې د دې یادونه کیږي دغه روحي تکلیفونه به لري کیږي ورو ورو. او دوه هم بیا هغه سیاسي اړخونه دي. نو ځکه د پښتو ورځ چې دغه ناسم پوهاوی ډېرو سره داسې ده چې دا د پښتو ژبې د پورې تړاو لري، ځکه پښتو ژبې پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځې شته، د ژبو ورځې نورې هم شته په نړیواله کچه هم شته. د پښتو ورځ ځانګړې خصوصیت دا ده چې دا د ژبې نه اخوا په پښتو پورې تړلې ده،
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کړي.
او یعنی د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده.
لیوال صاحب، ستاسو د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د ستونزو مشکلات په اړه تاسو هلته بحث وکړ، له هغه وروسته ګڼو بېلابېلو بنسټونو هر کال دغه ورځې ون مانځلې او د پښتنو د ستونزو مشکلاتو په اړه بحثونه وکړل. دا دویم کال دی چې کابل پوهنتون پښتو څانګه هم دغه ورځ مانځي. د یو پښتون په توګه، د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو دغه ورځ وځیګول او همدغه مو انتخاب کړ، تاسو په خپل اندیښنې څه دي چې کومې ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي؟
نو که راشو د پښتو ورځ به تړاو نه که د پښتنو ستونزو ته وګورو، نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډوله ویشو. لومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی له هېواده بهر دي، او اوس خو په ټوله نړۍ کې پښتانه خواره دي، چې یوه برخه یې هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغوی ته څه ګټې لري، او دوهمه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشت دي چې دوی لپاره څه لري. نو لومړی راشم هغو کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډېره زیاته اړینه ده، هغو پښتنو ته ده څوک چې له هېواده بهر اوسېږي، او د دوی لپاره ښه والی دا دی چې دوی سره پیدا کوي، دغه ورځ یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري، دوی یو بل سره په داسې یو حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکې او تړاو نه وي دوی سره کینی. نو په دغه مثال مونږ او تاسو دینی اخترونه لرو، دینی نور کلتوري مسلې لرو، خو هغه کې سلیقوي برخورد کیږي. یعنی سړی تر هغه خپل یو وړوکې دایرې پورې محدود وي یا تړلی وي که نه، خو د پښتو په ورځ باندې مونږ کوی شو چې هر څوک سره کینی. نو دا ډېر اړینه ده د هغو دپاره څوک چې بهر هېوادو کې ورک دي، په ځانګړي ډول د کورنیو دپاره، کومې کورنۍ چې د باندې اوسېږي. دوه برخې، یو ځوانان او یو سپینګیري به د پښتو په ورځ سره پیدا کوي. کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته، بیا نو د پښتو ورځ دلته ځانګړتیا دا ده چې دوی به په دینی، سیاسي، اقتصادي، کلتوري هر برخه باندې به غونډې کېږي، خلک به راټولېږي او په هغو مسلو به بحث کېږي په دغه ورځ باندې. دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پرته له کوم بل داسې یو مفکورې نه چې اغېز به ولري، نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو د تړاو نه څېړل کېږي. دا به ځانګړتیا یو ښه والی
د همدغې ورځې د نمانځنې نه په استفادې دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او هغوی دا ډول غونډې جوړوي، هغوی ته څه په کار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته یې ګټه زیاته وي؟
نو یو خو د پښتو ښه والی به دا شي چې دغه یو سپاچا یا پلیټفارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړه شي په اوږدمهاله کې. بیا به په دغه کې موضوعات ډېر شریکېږي، خلک مختلف موضوعات لري. کله چې تمرکز وشي نو دا ډېره مهمه وي. د پښتو ورځ به دا موقع ځوانانو ته ورکړي چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي. بیا ډېر خلک یو هغه ډېره مهمه مسله چې وي که هغه په هره برخه کې وي، که هغه سیاسي وي، که هغه دینی وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه کلتوري وي، په هغه باندې به بحث کېږي.
مننه لیوال صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسې پیغام به پښتنو هغه خلکو چې هغوی پښتو وایي، په قوم پښتانه دي، د دغې ورځې د نمانځنې په پار څه؟
نو زما پیغام به دی چې دوی د پښتو ورځ ځان ته یو پلمه او یو د راټولېدو بهانه وګوري، په ډول وګوري او دوی راټول شي. هغه ستونزې چې تر ټولو ډېر دوی ننګیي، دوی سره لاس ګرېوان دي، هغه شریکي کې د هغوی نه ټولګي جوړ کړي او د هغه په بنسټ باندې سره خلک راټول شي او هغه ته حل ولټوي که هغه هر څه وي. د ټولو نه غټه ستونزه د پښتو ورځ دا ده چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې نور ونه ډار شي او دوی باید چانه سترګې ونه سوځوي چې زه پښتون یم. دا زه نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتی کوم، که داسې وي نو بیا خو د دنیا نور خلک چې نورې ژبې وایي هغه هم موږ سره زیاتی کوي. په پښتنو کې دغه یو رواني ستونزه ده چې دوی داسې انګیري که دی پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کېږي، حال دا ده چې دی خپل حق په خپله په تر پښو لاندې کوي او هیچا د دې نه دي غوښتي. د دنیا هیڅوک دنیا نه غواړي چې دوی د خلکو نور پردې ژبې ووایي، که لاندې والا دي که برني دي.
عبدالرحمن ژوندی چې د فراه په یوې جنگ ځپلې او وروسته پاتې سیمه کې لیکوالی او شاعري کوي، نوموړی د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري. دی وایي چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږېدلی.
فنکار
په فراه ولایت کې د هیواد ادبي مرکې مسول همدا شن آزاد خبریال، شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندی را سره دی. ژوندی صاحب، خبرونه ته شرغله.
مننه کور ودان، خوشاله چې وخت مو راکړ تاسو ته سره د زړه خواړه ولر.
په لومړی سر کې که اوریدونکو ته خپل د ادبي او همدا شن نور هڅو پاره چې پاک فرنګي او ټولنې هڅې هم شامل دي. معلومات ورکړي په فراولا کې تاسو روس په کوم برخه کې هڅې کړې دي؟ تقریبا 15-16 کاله په فراولا کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما زما سره زما نور هم فکر ځوانان شاعران ملګري هم و. په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ اوس پیدل چې د فراه ولایت حد اقل یو تعداد دغه لیکوالان شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړه کړل د هېواد د ملکي په نامه باندې. د همهغې ورځې څخه تقریبا تر ننه پورې زموږ کارونه دوام لري. هغه په بېلابېلو برخو کې دغه کارونه وه چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې وه. وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول، مشاعرې جوړېږي، همدا ډول په نورو غونډو کې مو برخې واخیستلې، کتابونه چاپ شول. تر ټولو مهمه لویه مشاعره وه چې د هغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هېواد مرکې او نورو شاعرانو د اطلاعات او کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې لمانځل کېږي. او د همدغو کارونو په نتیجه کې زموږ د همکارانو یو تعداد همکارانو وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي، د مجلې بخش فعال کړي، چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکت و چې تر دغه ځایه زموږ هڅې رسېدلې دي چې نن د فراه ولایت البته په د مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري، البته یو ښه او ځلانده نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي.
او ژوندۍ صاحب، کړه ته خپل د 55 او لیکنو په اړه مو وایسته، تاسو روز څومره لیکن لرئ؟ لسنګ چې تاسو شیرین اکثر اوریدونکو هم شاید اوریدلې، تر اوسه مو څه 55 او لیکنې کړې که مشته معلومات راکړي؟
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی، تقریبا هغه په 1400 یو اتیا کال کې و، د اوښکو امیر. سره له دې چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و، نور تقریبا اوس ډېر ښه شعرونه لرم. هغه شعرو ته چې ګوري ډېر تقریبا قوي شعرونه دي، چا خبره تعریف ته نه کېږي، اما چاپ شوي نه دي په مستقل ډول، بل کتاب نه دی چاپ شوی. اما د شاعرانو سره، د نور شاعرانو سره کتابونه چاپ شوي دي. البته په دوو نور شاعرانو کې چې د فراه په سطحه تقریبا یو د نور شاعرانو، بل د یوویشت شاعرانو، په هغو کې شعرونه لرو. همدا ډول ناچاپه اثر اوس هم تر لاس لاندې شته. زیاتره وخت لیکنې کوو، لیکنې هم لرو په ځینو ویب سایټو کې یا په مجلو کې، کله کله مقالې لرو چې ورکړې مو دي. خو مهم یا ډېره زما د کار برخه چې ده، هغه البته دا ده چې د شعر و شاعري ده، او په محلي سطحه مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده، چې دغه دواړه علاقو سره زیاته زما علاقه.
دغه ځای ته راسو، ژوندۍ صاحب، چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لرئ چې باید چاپ شي، څومره چاپ راماده؟
دقیق ارقام یې خو نشته، شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلي. یو نیم زر ټوټې.
اوس څومره کتابونه لرئ چې باید چاپ شي؟
د اوس لپاره تقریبا درې کتابه لرم چې باید چاپ شي، شعرونه دي، او یو بله هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک تللی وم، تقریبا هم د سترګو لیدلی حال و، او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وو هغه مې راغونډ کړي دي. فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده، هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور تمام شي. ویلی شو چې بیا هم دغه درې څلور کتابه تر چاپ لاندې لرو.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟ دا وضعیت څنګه ارزوئ تاسو؟
په مجموع کې که سړی ووایي، د انټرنټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پت شوی دی، همه بیا هم علاقه مندسته. سړی چې ورته ګوري، نو هغه د 15 کاله مخکې او اوس چې شخصا زه پرتله کوم، ډېر کسان یا ډېر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی دی. یعنی یو خاص شوق لري، خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې، په لیکوالۍ کې، په شاعرۍ کې. د بل اړخه دغه خپل انټرنټ هم چې دی، خلکو ته اسانتیا ده، خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنټ په نورو ویب سایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي، چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره، خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی. نسبت و 15 کلو مخته اوس چې زه ګورم، تقریبا کې د پیسدی په حساب سره راوخلو، او یا اتیا فیصد د پیسره دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي.
او ستاسو پیغام شاعران، ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی؟
دا خو داسې یو سوال دی چې هر څوک کېدلی شي خپل هغه څه او یو سم تعریف هم ورته ونس ویلی. بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي، او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې یا هغه څوک چې وایي پر لوستونکو باندې ژور اغېز وکړي، ټولنه په حرکت باندې راوړي. په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسو اوسېږو، او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره، خصوصا د ټول لیکوال لپاره، دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم د لارې لارې د ادبیات د لارې وکولای شي دا ولسونه سره ویش کړي تر څو موږ د دغه یو ورک برخلیک سره اوبزو. واقعا د شاعر او لیکوال خبره تر ډېره منل کېږي او لیدل کېږي. نو شاعران ته ضرور ده، لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویش کړي، ذهنیت سازي وکړي تر څو موږ د پردیو د احتیاج خلاصو او پر خپلو ښو باندې ودرېږو. همدغه ډول مو شعر او ژبه او لیکوالي هم ازاده او خپلواکه پاتې شي.
مننه کوم چې خپل د وخت لورېونه مو راته وکړه.
کور ودان خوشاله اوسه.
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند د غیز خیندي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي.
خیرنتوب او بریاوي. کوچنی توپ ورغړېد په مردارو تورو بویناکو اوبو کې ډوب شو. څو ماشومانو منډه ور واخیسته، ټول له کثافاتو ډک لښتي ته ودرېدل. یو د لښتي پر ژی کېناست، په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو؟ ځواب یې وانه ورېد. پورته یې وکتلس، سترګې یې نهیلې وې. یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ، چاودې ګوتې یې تر شلېدلې جیب ووتې، لاسونه جیبو ته ولوېدل. اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې، خو د کرکټ نوی توپ 15 روپۍ غوښتې. ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل، خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، ښی لاس یې پکې ننه ایست. ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریووت، زنه یې په خاورو ولګوله، لاس یې د لښتي په اوبو کې ننه ایست. شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه خدایا شکر. پروت ماشوم کې ناست له تورو اوبو را ایستلې توپ یې په ځمکه کېښود، لاس یې وخوځاوه، لنډه بویناکه پلاستیکي کڅوړه لاندې ولوېده. ایوه ماشوم په خیرن توپ خپله لوڅه پښه کېښوده. توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه، ټیټ شو، توپ یې ور واخیست. ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوي زړې غوړې بوشکې تر منځ ودرېد. په ښي لاس کې یې د لرګي پلنه ځیګه تخته نیولې وه. تختې ته لاس ته جوړ شوی و. بل له لرې منډه راواخیسته، ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وایسته. بېرته شاته لاړ، منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ، چیغه شوې شپږیزه. همغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خدا ځلې ژوبله پښه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ را واړاوه، توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه، چیغه شوې اوټ. لرې دوه له عمره پاخه سړي ولاړ و. یوه یې وویل مړه دا ماجره عجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل، هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورل کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول، د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل، په سترګو کې یې هیلې پرتې وې، د ورل کپ د ګټلو هیلې.
بیرغ مزمون جکرو پنڑے کے اتلانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، بریام مبارک شاہ زڑ برو افغانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، بیرغ زمون جکرو پنڑے کے اتلانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو.
د ادب جام نننې برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهارګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ ملکیار هوتک.
شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو او لخپل پلاری ادب تورا او مشرتو برتا په میراث کې پاتې وو. دی هم لکه خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړې په سر کړې وه. د دوه د زیږیدو کال 1915 هجري دی. د پلار د وفات پر وخت دی د 15 کالو زلمی وو. دی جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه او د مغولو د یلغلګرو لښکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لتو کې له خپل قوم سره اوسېده او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او ودانۍ ته راوباله، کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده، پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ، ګوب او وازیخوا یعنې د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال، توریالی او پو مشر و، د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاري وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ او دا کورنۍ د ترنک په ورشوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تره چې د بابا هوتک ورور و، توخی نومېږي او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری و. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور و. او په پای کې تر 1000 هجري وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت چې دا اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پخته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو چې موږ یې حاجي میرزا خان نیکه یعنی میرویس نیکه بولو. او د 1100 هجري په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي. یوه ورځ ملکیار بابا د خپل تره توخی کور ته ولاړ او د خپل تره زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تېره کوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه وویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او سوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل کړه چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو پرته له خزمنه یو. نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ور ورساوه او په یوه تنې مغول وشړل او ډېر یې مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. له دې روایاتو څخه دې کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقام یې څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه: ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی غاړی تر غاړی زما زړګی خو خپل لالی غواړي. کرو درودا د ترنک رودا کرو درودا د ترنک رودا خاوند دی وچ کا چې زړګی مومي زما خپل سودا. کنیز دی نیز دی نیز دی بلتون دی کنیز دی نیز دی نیز دی بلتون دی زړنی زوړی په ویر شړلی په غم زبون دی. که ور دی ور دی په زړه یې ور دی که ور دی ور دی په زړه یې ور دی دا ور به وچ کا د ویر نیزونه بل ډیر په زور دی. نمنځه یوسا سپین سپوږمیا نمنځه یوسا سپین سپوږمیا ورته ووایا چې ترنک ټال کړم ستا له خلګیا. که خړو خړو اوبو سیوان کړی بیل ملک یار دی پاتې له یار دی سوبی چانان دی ترنک بهیږي ترنک بهیږي.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې د منظومې
د دویم سرود وروستۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو ملکې د پارتیانو د مشر کوپړۍ له هما ډکه کړه او د هیرمند په سیند کې دا کوپړۍ تشه کړه او په لوړ غږ یې وویل چې د تاهی سماسات په روحیې قبوله کړه. دا چې په دریم سرود کې څه پیښیږي د کاکاو زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه یې اورو.
د مزدک تر څنګ ټول څلوېښت مشران شول. څه مشران هم د ملکې له درباره، ملکه د راروانه له کېږدۍ نه واه په نویو آسماني جامو کې راغله، د ښایست پرنیاني جامو کې راغله. د ساکي ټبر مشران کتار ولاړ دي، د ښایسته زرین امر ته تیار دي. ملکه پر خپل دریځ ور وختله، مخامخ څه په وقار ګوري لښکر ته. د څلوېښت مشران خیل ته یې خطاب دی، د ملکې د وینا یو نوی باب دی. د ساکي ټبر مشرانو ستړي مشئ، خدای مراوله د ستر هرمن درګاه ته. لوی زرنګ مو هرکلي ته سترګې ایښي، زمانې مو د جنګونو تر شا پریښي. نن راټول پر یو ټغر پر یو غولي، د ساکي خیلخانو جوړه د ټولنه. تر دعا وروسته مو نن سره جرګه ده، پر اوبو د ستر هیرمند مو مرکه ده. د ساکانو لوی هیواد به نن بنیاد شي، د وګونو خیلخانو به پرې زړه خاد شي. له هامونه تر کاسغر او آمروده، له باختره تر باګرام او تر کابله، سر لننه به دا ټول د ساک هیواد وي. له پامیره رانیولې تر زابله، سر لننه زمونږ وطن لوی ساکستان دی. د آریان د لوی کاله پر زړه ودان دی. د ساکي ټبر اووه لویې پښې دي، د ساکي ټولنې خویندې خیلخانې دي. که زرنګ دی او که بست، زمونږ دوه سترګې زمونږ له صوبو په پالتیانو زلزلې دي. تاسو ټول څلوېښت مشران زموږ ښاغلي، د ساکانو د ټبر د سر وګړي، په دربار کې زما درې ورځې میلمه یاست. سره وتړئ د کلک پیوستون پړي، ساکستان دی وي سر لوړی تر ابده. په هیرمند خړوب او مست په هوماوي، له هر نن نمو دی ښه هره سباوي. لښکر چیغې کړې، مشرانو غږ کړ پورته، تخت و بخت برقرار و ساغلی. زمونږ سترې ملکې زرینې ښکلې، مونږ راټول ستا په درشل ستا په برجلیو. ساتندوی د ساکستان په ګډ مورچلیو. ساکستان زمونږ هیواد دی، مونږ پرې ویاړو. د هیرمند د هر یو څاڅکي حساب غواړو.